السلام علیکم وخت په افغانستان کې د ماپښین پورې دوه بجې سولې زموږ غږ لازادي رادیو څخه اوري د موسیقي دوه ساعت خبرونه پاتور رسیدل یو بل پښتو خبرونه پیل سولې چې زه قسیم سولمل درامین کاکړ په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم په دې یو ساعت خبرونه کې اوري چې ولسی جرګې نن ور بیا په افغانستان کې پر روانو نامنه یو اندیشنه وشوده او له حکومت څخه وغوښتل چې د امنیت د ټینګښ لپاره خپل اقدامات جدي کړي دا او نور راپورونه تر درو بجو اوریدلای سي په خپل په خبرونه کوو په نړیوالو خبرونه کې اوري چې د ایران د بارونی چار وزارت په تهران کې د سعودي عربستان شارج د فیر ورغشته چې ورته د ریاض لخوا د بشری ملستوډونکو ایرانی الوتکو د مخنیوي پاړه خپل اعتراض څرګند کړي د غرس په نیپال کې دغه زلزلې پاړه هم معلومات درکو چې د راپورونو لمخې شدت د ریشتر په حساب ناشری و درجه ثبت شوی دی د هر څو وروسته اول صفی الله ستنګزی د افغانستان مربوط کورنی خبرونه وړاندې کوي
افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالاوی د دې اجازه باید ورنکړل چې رسنۍ د تروریستانو په تبلیغاتو په خدمت کې راشي د افغانستان ولسی جرګې ټینګار کوي چې حکومت باید ژر تر ژره د دفاع وزارت لپاره کاندید معرفي کړي او د لغمان چارواکي وایي د راکټ په یوه حمله کې شپاړس ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې د افغان حکومت اجرایی رئیس وی باید د دې اجازه ورنکړل شي چې رسنۍ د تروریستانو د تبلیغاتو په خدمت کې راشي عبدالله عبدالله نن د رسنۍ د بدلون د لسیزې په نوم په غونډه کې ویل چې حقایق که هر څومره ترخه هم وي باید راپورته شي خو په عین حال کې د افغانستان ملي ګټو ته هم باید پاملرنه وشي
اجازه
دې ورنکړل شي چې رسنۍ د تروریستانو د تبلیغاتو په خدمت کې راشي دا هم یو ملي مسؤلیت دی چې تاسو یې متوجه یاست خغلی عبدالله ټینګار وکړ چې د ملي وحدت حکومت د بیان له ازادۍ ملاتړ کوي د افغانستان ولسی جرګې ټینګار وکړ چې حکومت باید ژر تر ژره د دفاع وزارت لپاره کاندید معرفي کړي او نورو جګپوړو څوکیو ته د هم نوي مشران وټاکي د دې جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمي وویل چې د سرپرستانو د کار دوام له قانون سره په خلاف کې دی او خلکو ته سم کار هم نشي کولی
رئیس جمهور و رئیس اجرائیه را مخاطب میسازیم که هرچی عاجل وزیر دفاع
دیوی رئیس جمهور و اجرائیه رئیس نغوار چه دفاع وزارت لوی سرمالی خپلواک رئیسان و دستری محکمه غلی چو مجر چی کیگی معرفی کریم خغل ابراهیمی تینگارو کرد چه والیان هم باید جر ترجر معرفی شید سو پا دی سر ده حکومتی و اساسی رکن هم پروشی او هم خلکو تا ده خدمت زمینه برابر شی ولسی جرگی پا دستیال که ده جگپوریو سوکیو لپاره ده نوی مشرانو پتاکلو تینگارو کرد چه حکومت یوازی کابینه پا اومیاشتو که بشپده کرد د لغمان چارواکي وایي چې د وسلوالو مخالفینو په یوه راکټي حمله کې شپاړس ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې د دې ولایت ویان سره د ځواک ازادي راډیو ته وویل چې پرون ماښام ناوخته د الینګار ولسوالۍ اړوند د منګو په سیمه کې د دولت وسلوالو مخالفینو لخوا د راکټ یوه مرمۍ ویشتل شوې چې له امله یې شپاړس کسان په یوه کورنۍ کې وژل شوي دي شپارسو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ځواک وایي دغه راکټ په یوې کورنۍ لګېدله چې د همدې کورنۍ پنځه غړي وژلي او یولس نورې ټپیان کړي نوموړی وایي په وژل شویو کې څلور مېرمنې او یو نارینه شامل دی دولت وسلوالو مخالفینو د دې پېښې په اړه تر اوسه رسنیو ته څه نه دي ویلي او د افغانستان د مالی وزیر وایي چې په هیواد کې د کلیوالي پروژو د تطبیق لپاره څه باندې 568 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده اکلیل حکیمي نن د ولسی جرګې په استجوابیه غونډه کې ویل چې تمویلونکو ادارو په دې برخه کې د یوازې 28 میلیونه ډالرو د ورکړې ژمنه کړې ده خغلی حکیمي د پروژو په کیفیت کې د ځینو ستونزو موجودیت هم تایید کړ د افغانستان د مالی وزیر ټینګار وکړ کوم شرکتونه چې د پروژو په تطبیق کې سرغړونې کړي نور به د امتیاز د اخیستلو مستحق پاتې نه شي ولسی جرګې په داسې حال کې د مالی وزیر د جرګې ته وغوښت چې په دې پروژو کې د فساد د موجودیت په اړه اوازې ګډې شوې او هم خلکو د پروژو لرنه تطبیق او یا ټیټ کیفیت شکایتونه وکړل او د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه به ملالۍ بشیر در واوروي
د پاکستان په کراچي ښار کې پروند د شډو د حقونو یو فعال سبین محمود د وسلوالو کسانو لخوا ووجل سو سبین محمود په کراچي کې تیر ورځ نا وخت د ورکو سوي بلوچستانو په اړه لوي غونډه خپل کور ته روانه و چې د زیور باندې وسوي د کراچي ښار د پولیسو مرستيال مشر ظفر اقبال خبريالانو ته د سبین د وجل کېدو په اړه داسې وویل
چې خپل پروګرام څخه واپس راځي تي تو راسته مه
هغه خپل پروګرام را روانه و دوه موټر سایکلز پرو وسلوالو دا په دزو وښته سبین محمود ووجل سوال او مور یې ټپي سو موټر یې د پولیسو په یوه حوزه کې دی او په دې اړه پلټنی روان دي په دې پیښه کې د سبین محمود مور هم ټپي سوې ده سبین د یوې مرستندوی ټولنې مشره او په ورستوي کې څو ځله ګواښونه ورته سوي تر اوسه چا د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی د ایران د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د سعودي عربستان شارزدافیر ورغوشته چې ورته د ریاض لخوا د بشري مرستو وړونکو ایرانی الوتکو د مخنیوي په اړه خپل اعتراض څرګند کړي. د ایران رسنۍ وایي سعودي الوتکو دوی بار وړونکي الوتکې اړستلې چې د یمن له فضا څخه د اپریل په 23مه او 24مه ووزي. د دوی په وینا په دې الوتکو کې خوراک، دواوي او ټپي سوي یمنیان وو چې په ایران کې درملنه کېده. اسنا خبری آژانس د یو سعودي ډیپلوماټ لخوا وایي دا د یمن په حکومتي چارو کې د پسپینو سترګو لاس وهنه ده او د یمن د فضای حریم له احترامه سرغړونه ده. د ایران یو بل خبری آژانس تسنیم خبری آژانس وویل چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت د سره صلیب نړیوالې کمیټې ته هم شکایت کړی دی. د یمن فضای حریم د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف لخوا کنټرولېږي. دغه ائتلاف په تیره میاشت کې د حوثي یاغیانو پر ضد هوایي حملې کړي دي. سعودي عربستان او امریکا پر ایران تور لګوي چې حوثیانو ته وسلې ورکوي، خو تهران دا خبرې ردوي. د عراق امنیتي ځواکونو د انبار ولایت په مرکز رمادي کې یو مهم پل د اسلامي دولت له ډلې نیولی دی. عراقي چارواکي وایي چې د هوز په نوم دغه پل د فرات سیند پر سر دی او امنیتي ځواکونو تیره ورځ له دې ځایه د اسلامي دولت وسلوال په شا وتنبول. د پولیسو یو افسر مهدي عباس وویل له څو میاشتو راهیسې دغه پل د اسلامي دولت د ډلې له وسلوالو سره وو او د اکمالاتو یوه مهمه لار پر دې پله سپاره ده. د انبار چارواکو تیره اونۍ خبرداری ورکړی وو چې دا بیرسته چې رمادي سقوط وکړي، خو په وروستیو ورځو کې عراقي چارواکي وایي چې د دې ښار له ځینو سیمو یې د اسلامي دولت ډله پسې اخیستې ده او ښار د دوی په کنټرول کې دی. د نیپال په مرکز کټمنډو کې د ریشتر په حساب 0.9 درجې زلزله سوې ده. دا زلزله غرمه وسوه. د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویل سوي، خو د لومړیو راپورونو له مخې ځینې کورونه وران سوي او دیوالونه یې نړېدلي دي. د امریکا د جیالوجي سروې له مخې د ریشتر په حساب د زلزلې لومړۍ درجه 0.5 ثبت سوې وه، خو وروسته 0.9 ته ورسېده چې 15 کیلومتره پراخوالی یې درلودې. رویټرز خبری آژانس وایي د کټمنډو تاریخي د هرارا برج چې په 19مه پیړۍ کې ودان سوی و هم د زلزلې له کبله نړېدلی دی او پولیسو لږ تر لږه یو مړی راایستلی دی. د راپورونو له مخې 50 کسه اوس هم په دې برج کې بند پاته دي. دا زلزله په پاکستان او د نوې ډیلی په شمول په هندوستان کې هم احساس سوې ده. او د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان له خپل آذربایجاني سیال الهام علیف سره په باکو کې لیدلی. د دوی خبرې په آذربایجان کې د بشري حقوقو څخه په سرغړونو او له ارمنستان سره د جلا سوي سیمې ناګورنو کاراباخ پر سر د دې هیواد پر شخړو متمرکز وي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند نن خبریالانو ته په آذربایجان کې د بشري حقوقو څخه سرغړونو ته په اشاره سره وویل چې موږ تل په دې اړه خبرې کوو. د وروسته له لنډ سفره بیرته پاریس ته ولاړ. د بشري حقوقو ادارې پر باکو تور پورې کوي چې له هغه وروسته چې الیف په 2013 کال کې د دریم ځل لپاره ولسمشر سو، د حکومت سیاسي مخالفین بندي کوي. اولاند د ناګورنو کاراباخ په اړه تیره ورځ په یروان کې د ارمنستان له ولسمشر سرژ سارکیسیان او له روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وکتل. باکو او یروان له 15 کلونو را په دې خوا د ناګورنو کاراباخ د جلا سوي سیمې پر سر په شخړه کې دي.
دا او د افغانستان او نړۍ اړوند خبرونه د ازادي رادیو پر لپاره هم موندلای سي. ادرس دی ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. لکه څنګه چې مې مخکې په خبرونه کې ویل، ولسی جرګې نن یو وار بیا د هیواد امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ وباله. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی:
رئیس جمهور کشور مخاطب می سازیم که چیزی را که شما گفته این خلاف واقعیت بود. امروز شمال افغانستان به وزیرستان تبدیل شده.
د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه هڅه کوي چې په روانه خبرونه کې د یو کارپو نظر هم در سره شریک کړو. پر دې موضوع هم درته راپور خبرو چې چارواکي وایي له پرون راهیسې د فراه په درو ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او مخالفینو ترمنځ نښتې جریان لري. د کابل چاپ لسپانو ته کتنه هم په همدې خبرونه کې ماهر وایي. د معمول په څیر په دوهمه نیمایي کې د تاندې څانګې په زړه پورې اونیز پروګرام هم خپرېدو ته چمتو دی.
دوستانو، د افغانستان د مکتبونو نوی ښوونیز نصاب که څه هم له یو لړ مشکلاتو سره مل و، خو ځینې داسې بدلونونه هم پکې تر سترګو کېږي چې زده کوونکي او ښوونکي ترې خوشاله ښکاري.
او پر درو بجو تر خبری سرویس وروسته تر شنه اسمان لاندی از زیر اسمان کبود پروگرام هم خبریږي. دغه پروگرام په لومړی برخه کې په افغانستان کې د آزاد بازار په اړه بحث لرو او دوهمه نیمه یې د افغانستان د پوهنې په نظام کې موجوده ستونزو ته ځانګړې سوې ده. د خبرونه تر درو بجو دوام کوي، ملتیا مو وکړئ. تاسو مشخ لازادي رادیو او ری رادیو د خبرونی لومړی راپور ته ولسی جرګې نن یو بیا په افغانستان کې پر روانو نامنیو اندیشنه وشوده او له حکومت څخه یو غوښتل چې د امنیت د ټینګښ لپاره خپل اقدامات جدي کړي. پر همدې موضوع د ازادي رادیو خبریال اسدالله لودین جزئیات راکوي چې همدا شی بر سره په سټوډیو کې دی. لودین صاحب مهرباني.
ډیره مننه. السلام علیکم. سلامونه تاسو او ټولو اوریدونکو ته. که څه هم د ولسی جرګې د نن ورځې د غونډې رسمي اجنډا د مالیه د وزیر استجواب خو بیا هم د زینو د تیرو ورځو په څیر د هیواد امنیتی وضعیت او په دې اړه اندېښنو د ولسی جرګې په غونډې سیوری غوړولی وو. د ولسی جرګې په آزاد بحث کې تقریبا ټولو وکیلانو د امنیت د خرابوالي په اړه اندېښنه وښوده او حکومت یې په دې برخه کې په بې غورۍ تورن کړ. د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی وویل چې د ملي وحدت حکومت مشرانو ولسمشر اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په لومړي سر کې ژمنه کړې وه چې د خپل کار 80% هڅې به د امنیت ټینګښت ته ځانګړي کوي، خو ښاغلی ابراهیمی وویل چې دغه هڅو تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړې او دغه ژمنې هم له حقیقت لرې پاتې شوې دي. ښاغلی ابراهیمی وویل چې دا مهال د هیواد امنیتي وضع د اندېښنې وړ ده او خصوصا د هیواد شمالي برخه په وزیرستان باندې بدله شوې ده. خدای چې د ولسی جرګې د مشر عبدالروف ابراهیمی لاندې خبرې واورو.
ما از خانه ملت با توجه به نگرانی که شما نمایندگان افغانستان دارین و همچنان برای امروز در سطح ولایات افغانستان شاهد ناامنی و درگیری های جبهوی را با مخالفین افغانستان داریم، رئیس جمهور کشور را مخاطب می سازیم که چیزی را که شما گفتین خلاف واقعیت بود. امروز شمال افغانستان به وزیرستان تبدیل شده.
ښاغلی ابراهیمی دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په دې وروستیو څو ورځو کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې حملې وشولې. په بدخشان کې ملي اردو ته درنه مرګ ژوبله واوښته. هلته هم وسلوالو مخالفینو د امنیتي ځواکونو پر پوستو ډله ییزه حمله وکړه. دغه راز په ننګرهار کې هم د مانیوي چاودنې درنه تلفات وړول چې د خلکو هم چې د پیښې هم خلک په غوسه کړل. دغه راز په بادغیس کې هم حمله وشوه او د هیواد په ځینو نور برخو کې هم دا مهال د وسلوالو مخالفینو لخوا حملې روانې دي. په همدې حال کې تیره ورځ یعنې د جمعې په ورځ وسلوالو طالبانو د عزم په نوم نوي عملیات پیل کړل چې تیره ورځ ویل چې دوی په ټوله ورځ کې د هیواد په ګوټ ګوټ کې 100 حملې کړي. خو په همدې حال کې د افغانستان دفاع وزارت ډاډ ورکوي چې دوی د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره عملیات لري او په دې برخه کې به خپلې هڅې جاري وساتي. د دفاع وزارت د ویان مرستیال دولت وزیري وایي چې دا مهال د هیواد په ګوټ ګوټ کې د دوی عملیات روان دي او دا عملیات ښې لاسته راوړنې هم لري. کده چې د ښاغلي وزیر خبرې هم واورو.
موږ عملیات د فاتحې په نامه منی په ټولو ولایتونو د افغانستان کې جریان لري. دا نن موږ 15 پلان شوي عملیات په 14 ولایتو کې په کار اچولي دي چې ښه نتایجیې هم لاسته راوړي دي. نوي تنه د دښمن په 8 ساعتو کې وژل شوي دي، 3 تنه ټپیان شوي دي چې په دې جمله کې 3 تنه بهرنیان هم وو. په سلګونو میلا سلا او وسلې هم لاسته راغلي دي او په ټولنو مهمات هم لاسته راوړي دي.
باید ویم چې له ولسی جرګې او مشرانو جرګې پرته عام خلک هم وروستیو امنیتي پیښو اندېښمن کړي او دوی له حکومت نه غواړي چې په دې برخه کې اقدام وکړي. ولسی جرګې په پای کې د دې بحثونو په پای کې داسې پریکړه وکړه چې د همدې اونۍ په ترڅ کې به امنیتي مسؤلین ور غواړي تر څو د امنیتي پیښو د زیاتوالي په اړه ورته ځواب ورکړي او په زمین کې له امریکا سره د امنیتي سند په اړه هم ورته د ملي امنیت شورا سلاکار حنیف اتمر وضاحت ورکړي چې د دغه امنیت ګټې بل اخر د افغانستان لپاره څه شوې.
بلې اسدالله لودین ډېر زیاته مننه کوم. درنو اوریدونکو تاسو په راپور کې واردل چې د ولسی جرګې اکثر غړو نن یو بیا په هیواد کې د موجوده امنیتي ستونزو په ارتباط باندې نن څرګندونې وکړي او د افغانستان د حکومت څخه غوښتل چې په دې ارتباط باندې جدي اقدامات وکړي. پر همدې موضوع تم کې جوړ د سیاسي چارو کارپو متي الله خروټي صاحب را سره د ټلیفون په مستقیم تماس دی. خروټي صاحب تاسو ته سلامونه وړاندې کوو. تاسو به هم راپور اوریدلی وي، ستاسو نظر څه دی؟ آیا اوسنۍ نامنۍ چې د افغانستان په ګوډ ګوډ کې جریان لري. څومره جدي او د اندېښنې وړ دي او واقعا لکه څنګه چې خلک وایي اوسنۍ وضعیت کله تیرو 1400 کلونو سره مقایسه کړو، آیا د حالت بے سابقه ګڼلی سو له امنیتي اړخه؟
سلام، زه باید لاندې عرض کوم چې د هر کال په ثور میاشت کې هم مخالفین خپل عملیات ته ډېر قوت ورکوي او نور د دولت ګروپونه هم کوشش کوي چې د میاشت کې خپل اظهارات ونیسي. دا په دې سوال از کالو کې عملا موږ تاسو شاهد سو دا کار شوی، اما دا چې نن سبا په افغانستان کې په عمومي توګه امنیتي وضع مخ په خرابېدو ده، دوه عمده عامل ما سره موجود دي چې غواړم چې د افغانستان خلکو سره شریک کړم. اول مسله ډېر مهم مسله دا ده چې د امنیتي ورونو په صفوف کې دا منو په کته قدمو کې مراجع قوي ده، هېڅ وطن پرستي وجود لري، اما متاسفانه د افغانستان د ملي وحدت په حکومت کې امنیتي سکتور مسؤولین هیڅ کله افغانستان شمول نه وو. یعنی دا مسؤولین چې د امنیتي سکتورونو په راس کې دي د افغانستان شمول نه دي، بلکې دوی تنظیم شمول دي. دوی په اساس دوی ته د چوکۍ په اساس د تنظیم هیڅ یادلې ویشل شوی ده، نو هغه مسؤول د امنیتي چې تنظیم شمول وسي افغانستان شمول نه وسي هغه هیڅکله نشي کولی مؤثر خدمت وکړي. دوم عمده مشکل چې یوازې امنیتي وضع خرابه شوی ده، دا ده چې په افغانستان کې د امنیتي سکتور په راس خصوصا د ملي دفاع وزارت په راس کې موږ مسؤول شخص نه لرو. تاسو ته بهتر معلوم ده چې مسؤلیت چینی یو څوک چې احساس مسؤلیت نه کوي هغه اداره کې هیڅ کار نه کوي. بیا هغه ادارات چې فعلا مثلا قمندانان ستدي لوی د سیسته هغه احساس مسؤلیت کوي، بدبختانه داشت وقت نیست که احساس صلاحیت چا سره نسته. نو منیجمنت کله چې حکم کوي چې څوک چې وظیفه اخلي، څوک چې راز یا قطعی کې یا راز یا وزارت کې راز یا ولایت کې هغه چې مسؤلیت لري معادل د مسؤلیت دی، باید صلاحیت هم ولري. چې بدبختانه میسي کېږي که قطعا صلاحیت دوی سره نسته، نو بینان دا هم تاثیر لري چې امنیتي وضع ګډوډ کړی دی، امنیتي وضع خراب شوی دی. اورم سي
بله، یعنی خروټ حساب دا اوسنۍ امنیتي وضعیت یا د نامنۍ چې زیاتې شوې دي، ستاسو په نظر عمده لامل دا دی چې حکومت ضعیف دی، په حکومت کې دننه مشکلات دي، کنه طالبان خپل عملیات زیات کړي، خپل فعالیتونه زیات کړي؟ تاسو څه فکر کوئ؟
وګورئ، د افغانستان د حاکمیت مخالفین د دولت مخالفین نوې د خپل عملیات شروع کړي نه ده. یا چې مثلا نور دي تبلیغاتي جګړه شروع کړه ده په احمد محمود په نامه از مفاد او دا شانه باندې جګړه شروع شوې دي. دا جګړه اوس شروع نه ده، دا جګړه په ډېر قوت سره ده، ډېر لس کاله کېږي ادامه لري او ادامه درلوده. اما بدبختانه فعلا د افغانستان د سکتوري امنیتي سکتور په راس کې په خصوص وزارت دفاع کې مسؤول موږ نه لرو. هغه مسؤولین چې نوی د امنیتي ارګانونو په راس کې تعین شوي دي، مثلا د داخلي کورنیو چارو د وزارت په راس کې او د ملي امنیت په راس کې، هغوی ټول خپل عمر د بیکفایت را تیرانو سره تیروي. هر ورځ غونډې ته غواړي، هر ورځ غونډې ته غواړي. قسم تاسو خورم چې دا وزیران په خپل دفتر کې دومره زیات نه دي چې ورځ په شورا کې تیرسو. دا که ملت خو سترګې لري، ملت خو ګوري. دغه هات شرایط کې چې سلور د شورا ته په مجموع کې په اتله سرایط کې شدید جګړه ادامه لري، ته څنګه امنیتي مسؤول شورا ته غواړي؟ دا څه معنا لري؟ دا معنا لري چې ته هم مخالفینو سره یوځای، ته هم دغه پروسې سره دا پترول اچي په دې جګړه باندې. وخت کې لازم نه ده چې زمونږ هغه ګران وکیل صاحبان چې د افغانستان د ملت کورې ګروګان نیولی د اولته ناستي امنیتي مسؤلین وغواړي. دوی باید امنیتي مسؤلین سوار سي، مشورې ورته ورکړي. دوی باید داخله وزارت امنیت ملي د اداراتو ته ورسي، هلته کښېني، هغوی سره ووایي چې دغه وضعیت کدسي شي. دا وضعیت دوی برخلاف خپل جلسات ته دوی غواړي اول ته په بولال یو شروع کړي دي په پارلمان کې، او اصلي مسله پاتېزو بینان بل عامده عامل هم داده چې دا نوي اشخاص افراد چې تعین شوي دي، دوی اکثر خپل عمر یا خپل وخت کاري د پارلمان د دروازو شاته تېر کړی ده. دا هم عمده عامل دی چې مخالفین دغه حالت نه ګټه اخیستې ده او امنیتي وضع یې ګډوډ کړی ده.
بله، خروټ صاحب، وسلوال مخالفین تل د هر کال په پیل کې د پسرلي په راتلو سره عملیات پیلوي او هغه ته یو نوم ورکوي، لکه څنګه چې اسون په جریان کې استې تیرونی دوی ول چې د اعظم په نامه پراخ پوځي عملیات پیلوي. فکر کوي اوسنی سیاسي کړکېش په کتو چې د نننه د افغانستان په حکومت کې موجود دی، دا ځل دغه د طالبانو عملیات څومره جدي ګڼلای سو نسبت و تیرو کلونو ته؟
زه تاسو ته په اطمینان منه د افغان ولې سم چې د افغانستان د دولت مخالفین خصوصا طالبان د عزم په نامه چې پلان شروع کړی دی او هم شون د افغانستان د حکومت یا د دفاع وزارت مسؤلین چې د خطی په نامه کوم عملیات شروع کړی دی د دې نتیجه یا پایله فقط زموږ ملکي تاسیسات خرابول ملکی افغانانو ته ضربه رسول او ملکی خلک وژل ده هیڅ ګونه لاسته راوړنه نه دولت طرف ته به یا د مخالفین طرف ته به دي چې دا عملیاتونه تعرضی عملیاتونه دي لري نه یو بل باندې تاسو نه اندښنه کې او تاسو من کې دا چریکی عملیاتونه دي دا د شجابی عملیات نه چې لاسته راوړنه ده دا مڅ چې دا دی لاس کولو کې قطن سره لاسته راوړنه نه درو پرته لینه چې ملکی تلفات دي یا چې پرته لینه د خلکو کورونه خراب شي سړکونه خراب شي بندونه مکاتب شفاخانی بس سره لاسته راوړنه دلو ده او نی در ازا تاست پیتمینان ویم که هیز گونه تاسترالون پت ده ملکی تلافات زیاد تودن نمالی.
بله خروت حساب ده رسته پشتانی پتوگه که پلند توگه جواب را کهی حکومت تلوی چه دوی هر دول گوار سر مقابلیت آماده دی او امکانات هم لری خوبی هم ده غد وکونه لکه چنگه چه که تلکیش دفاعی حالت لری یعنی تل لمره وصلوال پر پوستو بندی حمله کوی بیا دوی مقاومت ورسره کوی ساسو په نظر څه باید وسی د دې لپاره چې امنیتی ځواکونه له اوسنی حالت څخه ووزي او دوی مخکې تر دې چې امنیتي پیش رامنځته سي دوی مخنیوي وکړی سي څه لازمه ده په مجموع کې د امنیتي ارګانونو ترمنځ
ټولونه عاجلتر دوی باید یو منظم پلان جوړ کړي امنیتي ارګان خپل مابین کې دا پلان مهم کړي استخباراتي معلومات سره شریک کړي او په زمین کې د مسؤلیت په اندازه صلاحیت هم ورکړي په قطعاتو کې اکثریت قطعاتو کې مسؤلیت ورکړی صلاحیت ورکړل سوی نه ده حاضر قیاس بل عمده اساسی مسئله چې د مشکل د حل لپاره موجود ده د بازفاس یا د پختنې یا د مثلا د دې سطح د مجازات و مکافات قطعاتو کې قطعی نشته فقط دوی وایي که اوس دا سرباز ته یا دا صاحب منصب ته څه وایي دا به د قطع خوشي کوي یا به ځي مخالفین سره یوځای کېږي دغه مثلا هم مشکلات ایجاد کړی ده فقط دغه مسئله چې ما یاداشت که دغه طرف هستي د پرمینان تاسه هم دغه حالت نه کولای شي چې د افغانستان مسله قوه ووزي په دې چې دوی په دغه امکاناتو چې لري چې هم تیاره ورسره سته هم توپ سته هم تانک او اکمالات ډېر عادي توګه کېدای شي او هغه خلک چې خپل اکمال اکمالات دغه فرعي لارو نه کوي د غرونو لارو نه کوي او نه تیاره ورسره ده نه قشق ورسره ده نه استخبارات هغوی څنګه کېدای شي موفق شي په دغه منظم اردو یا منظم ملي پولیس او منظم ملي امنیت سره فقط دا مسله او بل یوه نقطه چې اساسي ملي اردو کړهسه طور ته غږ کوم چې آګاهي آمدي ورکړي کړي بانګو بانډو چې خلک ته اصلي چیرې د مخالفین هم معرفي کړي اصلي چیرې د حکومت هم معرفي کړي او تلنتیکا چې تلفات هم ورته اندازه ورته مشخص شي چې پرته د دې چې تاسې ملچیان وزن کېږي بل څوک نه وزن کېږي وینان ملچیان دې باید همکاري وکړي.
بله خروټ صاحب ستاسو له څرګندونو ډېره مننه کوم. د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو د سیاسي چارو کارپو مطیع الله خروټ یو چې په افغانستان کې د روسي نامنوي پرتبات باندې معلومات راکول په دې روسي کې داسې راپورونه خبره سول چې د افغانستان د وسلو د حکومت د وسلو مخالفینو په لیکو کې تر ډېره بهرني جنگیالي هم شامل شوی دي او په دې کې د بیلابیلو هیوادونو لکه د چچینیا د ازبکستان او د غراز له نورو عربي هیوادونو څخه وسلو راغلي دي. اوس په خلکو نظر وورو چې دوی په د ارتباط نظر لري
احمد اکبر هرنی اتبا او جنگیالان چې افغانستان کې جنگیږي ک انفجار کوي ک فرضاً ترهګریز عمل ترسره کوي دوی باید اعدام شي. افغان دولت کولی شي چې د دې په مقابل کې اقدام وکړي او عملی بڼه ورته ورکړي.
د ما نوم عبدالله دی په کابل ښار کې تاسو شي لره دولت باید قاطع ځواب ورکړي. ملت ته سوال وکړي چې ورور جنگ کوي که تسلیمیږي که جنگ کوي ورور وطن ساتي ورور اسلام ساتي ورور راشي ورور زله ما که تاسو لشه ضربه دی ورکي سم ودی وای دار نه نو دوی چیرې تسلیمي د افغان مملکت د افغان باید دوی ته داسې جواب ورکړي د دندان شکن جواب ورکړي دوی بیگانگان.
محمد بصیر زایم از بهرنیان شری په یو نامه په بل نامه باندې افغانستان کې مصرف خپل استراتیجي او خپل فعالیت مخکوري پوي دا باید د افغان دولت مصرف د متوجه وسیږي چې اړ اخوان د خبره مثال ک غونډیان دی او ک بهرنیان دی فروش وي نو خپل سرحدات چې قوي کی مصرف د خبره په داخل دی د دولت کې به خپل کشمیر اورګان قوي کی.
ازادي رادیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
بیا هم د افغانستان د نامه پرتبات او راپور لرو. راپورونه وایي چې د فراه ولایت په درو ولسوالۍ کې له تېرې ورځې راهیسې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښتې پیل سوي چې اوس هم په دغو سیمو کې عملیات جریان لري. افغان امنیتي چارواکي وایي چې دغه حملې پر څو امنیتي پوستو سوي خو بیرته خونسا سوي دي. په همدې حال کې وسلوالو طالبانو بیا د عملیات خپل د اعظم د عملیاتو یو ستره برخه بللې ده چې تېره ورځې په ټول هیواد کې پیل کړي دي. نور هل فراه څخه د احمد شاه فطرت راپور کې.
د فراه ولایت په درې ولسوالیو ګلستان، بلابلوک او پشرود کې له تېرې ورځې راهیسې د افغان ځواکونو پر بیلابیل پوستو د دولت وسلوالو مخالفان لخوا بریدونه شوي دي. امنیتي چارواکي وایي چې په دې ترڅ کې د فراه ولایت په بلابلوک او پشرود ولسوالیو کې جګړه درنده وه چې اوس هم روانه ده. د فراه ولایت د پشرود ولسوالۍ ولسوال غوث الدین وایي چې په دغه ولسوالۍ کې د جګړې له امله د ملي اردو سرتېری وژل شوی او درې نور ټپیان شوي دي. د هغه په خبره د دولت وسلوالو مخالفانو په دغه ولسوالۍ کې پر څو ځایونه بریدونه وکړه چې د ګلستان برابرک ولسوالۍ د جګړې جنونو لا تر اوسه نه دی معلوم. په همدې حال کې قاری یوسف احمدي چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان بولي، ازادي راډیو ته وویل چې دغه بریدونه د اعظم د عملیات یوه برخه ده چې په ترڅ کې په فراه ولایت کې لسکون عسکر وژل شوي او څو ټانګونه هم تخریب شوي دي. قاری یوسف احمدي همداشان خپل د ډلې لاس لرل د تېر ورځې په برید کې چې د واده پر مراسمو شوي وو په کلکه رد کړل. د تېر ورځې بریدونه خلک په فراه ولایت کې اندېښمن کړي او وایي که دولت وسلوالو مخالفانو بریدونه همداشان زیات شي نو د دغه ولایت ځینې سیمې به د دوی په ولکې کې راشي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
د امریکا ژغه آشنا رادیو خبرتیا مول ازادې رادیو څخه واوریدل چې د ماشوم پر وو بجو په همدې چپو باندې خبرونه پیلوي او د سهار تر وو بجو پرې خبرونه دوام کوي. خو د سهار د وو د ماشوم تر وو پرې بیا تاسو د ازادې رادیو خبرونه په اکثرو سترو شهرونو کې د اف ام په 13.5 چپو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1216 نوې چپو باندې اوریدلای شي. اوس به هم اسدالله الدین ته غوښ سوچې د کابل چاپ لسپانو نن پر کوم مسایل باندې لیکنې کړې.
د کابل چاپ نننۍ ورځپانو د ځینو نورو مسایلو ترڅنګ په افغانستان کې د امریکا د بی پیلوټه الوتکو د بمباری پر مرګ ژوبلې او د اسلامي دولت ډلې یا داعش په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. انصار خپلواکي ورځپانه په یو مطلب کې لیکلي چې په تیرو څو کلونو کې د امریکا د بی پیلوټه الوتکو په حملو کې سلګونه افغانان وژل شوي دي. په مطلب کې د فرانسې خبري اژانس په حواله لیکل شوی چې دغه معلومات د هغو حملو د چلنو پر مهال راټول کړي چې امریکایي ځواکونه یې د بی پیلوټه الوتکو په وسیله کوي. په مطلب کې راغلي چې له 2004 میلادي کال څخه تر 2015 میلادي کال پورې امریکا د افغانستان او پاکستان په قبایلي سیمه د بی پیلوټه الوتکې 415 حملې کړي چې په نتیجه کې یې 3909 کسان وژل شوي چې 912 ملکیان دي. ویسا ورځپاڼه بیا په دې اړه مطلب کې لیکلي چې یوازې د روان میلادي کال په 400 کې د بی پیلوټه الوتکو په حملو کې 50 کسان وژل شوي دي. په دې مطلب کې هم د فرانسې خبري اژانس د څېړنیز راپور په حواله لیکل شوی چې د 2015 کال له پایلې تر اوسه امریکا په افغانستان کې د بی پیلوټه الوتکو شپږ حملې کړې دي. ورځپاڼې د ځایي چارواکو په حواله لیکلي چې دا حملې تر ډیره په ننګرهار، کونړ او نورستان ولایتونو کې شوې دي. چراغ ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په اړه یو مطلب کې لیکلي چې د عراق او افغانستان داعش یوازې له فکري لحاظه یو له بل سره تړلي دي. په دې مطلب کې د امریکایي چارواکو په حواله لیکل شوی چې تر اوسه داسې اسناد نه دي ورسېدلي چې د سوریا او عراق داعش دې په مستقیمه توګه په افغانستان کې د داعش له ډلې ملاتړ وکړي. په دې مطلب کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویاندې ماري حرف په حواله راغلي چې ویلي دي په افغانستان کې د داعش ډلې د څرنګوالي او دا چې دا ډله له چا سره تړاو لري څېړنه کوي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا دې اندېښنو ته په ځواب کې لیکلي چې په افغانستان کې به په تدریجي توګه بنسټیز بدلون رامنځته شي. د هیواد په سرمقاله کې راغلي چې د کابینې بشپړېدل په دې معنا دي چې حکومت د سیاسي او امنیتي ثبات لپاره هڅه کوي او هغه اندېښنې بې ځایه دي چې ځینو خلکو ویل ممکن چې یو شمېر ولایتونه سقوط وکړي.
د زده ډیر ډو خبرونه اوري د لغمان چارواکي وایي چې د یو توغندیز برید لامل شپاړستن ملکی وګړو ته په دغه ولایت کې مرګ ژوبله وشته ده. د دې ولایت وایاند سرحدي ځواک ازادي راډیو ته ویلي چې تیر ماښام ناوخته د الینګار ولسوالۍ اړوند د منګلو په سیمه کې د دولت وسلوالو مخالفینو لخوا د یو توغندیز برید لامل شپاړستنو ته مرګ ژوبله وشته ده. ځواک وایي دغه توغندی پر یوې کورنۍ لګېدلی چې د همدې کورنۍ 15 تنه وژل سوي او 11 تنه نور ټپیان سوي دي. د دولت وسلوالو مخالفین د دې په پیش پاړه تر اوسه رسنوی ته څه نه دی ویلي. که غواړی د افغانستان په ارتباط د نور خبرونه او راپورونه هم واورئ نو د ازادي راډیو د ویب پاڼې ادرس ته ازادي راډیو ټکی کام او که فیسبوک پاڼې ته بیا سي د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې ادرس ته
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
او لدی سره ورسیدلو د خبرونه دوهم نیمای ته سات په افغانستان کې د ماپښین 2:30 بجې سولې یو اربیا لند خبرونه لرو چې ملالۍ بشری وړاندې کوي.
د افغانستان ولسی جرګې نن یو ځل بیا ټینګار وکړ چې حکومت باید ژر تر ژره د دفاع وزارت لپاره کاندید معرفي کړي او نورو جګپوړو څوکیو ته هم نوي مشران وټاکي. د افغانستان د مالیه وزیر وایي چې په هیواد کې د کلیوالي پروژو د تطبیق لپاره څه باندې 1500 میلیون ډالر ته اړتیا ده. د ویل تر اوسه د یوازې 28 میلیون ډالر ژمنه شوې ده. په لغمان کې د وسلوالو مخالفینو په یو راکټ حمله کې 14 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د پاکستان په کراچي ښار کې پرون د شذو د حقونو یو فعال سبین محمود د وسلوالو کسانو لخوا وژل سو. د نیپال په مرکز کټمنډو کې په زلزله کې لشتر لږه یو او یا کسان وژل سوي دي. او د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند خپل آذربایجاني سیال الهام علیف سره په باکو کې لیدلی. د دوی خبرې په آذربایجان کې د بشري حقوقو څخه پر سر غړونو او د جلاسوي سیمې ناګورنو کاراباخ پر سر له ارمنستان سره د دې هیواد پر شخړو متمرکز وي.
وسم اقتصادي خبرونه لرو چې صفی الله استنگزی برابر کړي.
د ورځې اقتصادي فعالیتونه د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونی مسولین هند ته د ولسمشر اشرف غنی سفر له اقتصادي پلوه ګټور بولي. د دې خونی مرستیال خاجان الکوزین نن ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر په خپل سفر کې د شابهار بندر له لارې د افغانستان او هند د سوداګرۍ په اړه ورکړه او یو شمېر نورو اقتصادي مسایلو خبرې وکړي. الکوزین زیاته کړه د هند په سفر کې شل افغان سوداګر هم د ولسمشر ملګرتیا کوي. ټاکل شوی چې ولسمشر محمد اشرف غنی د رواني اونۍ په ترڅ کې هند ته سفر وکړي. په شمال ختیځ زون کې د باغدارۍ او مالدارۍ پروګرام مسولین وایي چې د بغلان بزګرانو ته به 300 باغونه توزیع شي. شمال ختیځون کې د دغه پروګرام مسول محمد غلام مولا خیل ازادي رډیو ته ویل چې هر باغ شپکش په تجربه زمکه لري او د بغلان ولایت د تلو برفک ولسوالۍ باغ لرونکو او کاروانګرو ته جوړ شوې دي. د تلو برفک د انکشافي شورا یو غړي سخیدات هیله سرګند کړ چې دغه باغونو رغول د کاروانګرو ترمنځ د بڼوالي مدرن سیستم دود کوي. د افغانستان برښنا شرکت مسولین وایي چې د کاسا 1000 پروژې لاسلیک کړي افغانستان ته په اقتصادي، سیاسي او ټولنیزو برخو کې لاسته راوړنې لري. د دې پروژې له لارې قرغیزستان او تاجکستان څخه د برښنا مزید افغانستان له لارې پاکستان ته انتقالي او د دې پروژې تړون 13 ورځ په ترکیه کې لاسلیک شو. د برېښنا شرکت وایان وحید الله توحیدی ازادي رډیو ته وویل چې د برېښنا له دې پروژې نه افغانستان ته 300 میگاواټه برېښنا او ترانزیت فیس هم ورکول کیږي. ویل کیږي چې د دې پروژې کار به روان میلادي کال پروستیو کې پیل شي. او د شاهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو لمخې نن په د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو سره په وړاندې افغاني داسې بدلیږي. یو امریکایي ډالر روپ هم صافانه نوی پوله، یو یورو 2.5 افغانۍ شپېته پوله، یو انګلیسي پاوند شپږته افغانۍ 50 پوله، د سعودي او ریال 15 افغانۍ 10 پوله، زر ایرانی تومانه 10 افغانۍ 40 پوله او زر پاکستانی کلاري 500
که غواړی دا او تر دې د مخ پر سوي نور خبرونه بیا ځلې واوري یا ولولې نو د ازادي رډیو د ویب پاڼې ادرس مهیروي ازادي رډیو ټکی کامې ادرس دی. د افغانستان د امنیتي ارګانونو یو شمېر مسولینو په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي دي چې د مخالفینو د وسلوالو فعالیتونو په خبرګون به پوځي عملیات وکړي. بلخوا د مخالفینو سره د سولې د خبرو اوازې هم نه دي سړې سوي او لا هم په دې برخه کې د حکومت هڅې روانې او ورته ژمن دي. اجمل تورمن پر همدې موضوع راپور برابر کړی.
په داسې حال کې چې افغان حکومت د سولې د خبرو لپاره هڅو ته ژمن دی، خو د وسلوالو مخالفینو په وړاندې پراخو عملیاتو ته هم تیاری نیولی دی. د امنیتي ارګانونو یو شمېر چارواکو په خپلو وروستیو څرګندونو کې ویلي چې د مخالفینو د وسلوالو فعالیتونو په غبرګون به پراخ تصفیوي عملیات وکړي. د سیاسي چارو افغان کارپوه روح الله امین وایي چې دا ډېره حساسه موضوع ده او افغان دولت باید په دې برخه کې له ډېر احتیاط نه کار واخلي، ځکه نه باید د سولې خبرې زیانمنې شي او نه هم مخالفینو ته دا مفکوره ورکړي چې گوند سولیز چلند زموږ کمزورتیا ده.
این یک مسئله بسیار حساس است، به این خاطر ده هر دو طرف
ډیر حساس موضوع ده او په هر خوا کې د زیان امکان سته. خود از موږ د دولتي چارواکو په هنر پورې تړاو لري چې څنګه کولای شي داسې لار خپل کړي چې له یوې خوا زموږ امنیتي ځواکونو ته روحیه ورکړي او بلې خوا زموږ مخالفینو ته زموږ د سیاسي او پوځي وړتیا ښکارندوی وي، چې ګوند زموږ سولیز چلند زموږ کمزورتیا ونه ګڼل سي.
په دې وروستیو کې پلازمېنې کابل په شمول د افغانستان په یو شمېر ولایتونو په ځانګړي ډول ننګرهار او بدخشان کې د وسلوالو مخالفینو د بېلابېلو ډلو فعالیتونو او د طالبانو لخوا د پسلنیو عملیاتو اعلان د افغانستان د امنیتي ارګانونو یو شمېر مسؤلین هم غبرګون ښودلو ته اړ کړي دي. د افغانستان د دفاع وزارت د ویاند مرستیال جنرال دولت وزیري تېره ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې همدا اوس د هیواد په نهو ولایتونو کې 14 تصفیوي عملیات روان دي. بلخوا د افغان حکومت لخوا د سولې د خبرو اوازې هم د پخوا پشان په ګرمۍ سره روانې دي او لا هم دا هیله شته چې د سیمې او ګاونډیو هیوادونو په همکارۍ به دا پروسه نتیجه ورکړي. د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې د پوځي عملیاتو پلوي دي او وایي چې د افغانستان جګړه نیابتي او پر وړاندې باید مقاومت وشي. د دوی په وینا سوله په زارۍ نه راځي او دوی وایي که عملیات بریالي وي نو مخالفین به په خپله د سولې د خبرو لپاره د مذاکرې میسرات او شی. د امنیتی چارو کارپو میرزا محمد یارمن:
ټول په دیوزر په نتیجه کې پلاس نه راځي، دا یو قدیمی تجربه ده. زما په نظر دا عملیات که موافقانه اجرا شي، ښه پلان گذاری وشي او ښه موقعیتونه تثبیت شي، اپراسیونونه هماهنگ شي، بعد نتیجه مونږ ترلاسه کړو، دا سولې لپاره ښه گزینه ده.
په افغانستان کې د طالبانو، القاعده او حقانی ډلې ترڅنګ نن سبا د داعش په نوم د اسلامي دولت ډلې د فعالیتونو اوازې هم تودې شوې دي. د ننګرهار ولایت د جلال آباد ښار د وروستۍ خونړۍ پېښې مسؤلیت هم چې تر ډېر شو زیات کسان پکې وژل شوي او تر سلو زیات ټپیان شوي همدې ډلې په غاړه واخیست. نو کارپوهان وایي چې په داسې یو حالت کې چې د یادو ډلو لخوا ګواښونه متوجه او امنیتي وضعیت ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دی، د افغان ځواکونو متقابل عمل او په عین حال کې د سولې د خبرو پر مخبیول په دې برخه کې باید افغان حکومت له ډیر غور او احتیاط نه کار واخلي.
د افغان بسیم مخابراتي شرکت ګډونکوونکي د ازادي رادیو خبرونه د موبایل ټلیفون لارې اوریدلی شي.
که د افغان بسیم شرکت ګډونکوونکي یاست، 9899 دایل کړئ. د ازادي رادیو تازه خبرونه، راپورونه او تفریحي پروګرامونه واورئ.
بله دوستانو، که چیرې تاسې موبایل ټلیفون ولرئ او دغه راز د افغان بسیم سیم کارت ولرئ، نو تاسې د رادیو او ویب پاڼې نه علاوه کولی سئ د خپل موبایل له لارې هم د ازادي رادیو خبرونه واورئ. فقط تاسو کولی سئ چې د 9899 شمېرې په دایرولو سره خپل خبرونه واورئ. دغه راز پر راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت چارواکي وایي چې له ازبکستان سره یې په بېلابېلو برخو کې د همکارۍ یو دوه اړخیز تړون لاسلیک کړی دی. د دې وزارت مرستیال متصل کومکي ازادي راډیو ته وویل چې په دې سره به د سوداګرۍ، ترانسپورټ، برېښنا او نورو برخو کې شته ستونزې هوارې او د همکارۍ یو ښه فضا به رامنځته سي. بیا هم اجمل تورمن پر همدې موضوع راپور راکوي.
د افغانستان د سوداګرۍ وزارت چارواکي ازبکستان ته د افغان اقتصادي کمیټې سفر ګټور بولي او وایي چې په دغه سفر کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په بېلابېلو برخو کې د موجوده ستونزو په هواري خبرې وشوي. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت مرستیال متصل کومکي د جمعې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې په آسیایي او روسي هیوادونو کې د ولسمشر غني د ځانګړي استازي شاکر کارګر په مشرۍ په دغه څلور ورځني سفر کې له ازبکستاني چارواکو سره د همکارۍ یو تړون هم لاسلیک شو.
او باینده کې به د همدغه تړون په بنا خپلو اړیکو ته کدا د ترانسپورټ په اعتبار دي، کدا د انرژي برق په اعتبار دي، یا د تجارت او واردات صادراتو په اعتبار دي، ټول طرفونو ته هدو کوم کومک کوي. بل سره
د ښاغلي کومکي په وینا دغه اقتصادي کمیټه په عادي حالاتو کې په کال کې یو ځل غونډه کوي، چې دغه غونډه به کله په ازبکستان او کله هم په افغانستان کې وي.
افغان چارواکو په وار وار سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د حیرتانو په نوم په تجارتي بندر کې د یو شمېر ستونزو یادونه کړې چې اوس یې د هواري لپاره حادثه کیږي. د نوي حکومت په جوړېدو سره تر ډېره دا کوششونه روان دي چې له ګاونډیو هیوادونو سره سوداګریز او ترانزیتي اړیکې ښه او شته ستونزې هوارې شي. ویل کېږي چې په دغه لړ کې له ګاونډي هیواد پاکستان سره هم سوداګریزې او ترانزیتي ستونزې 80% هوارې شوې دي، خو د چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې دا شان سفرونه او تړونونه تر ډېره نمایشي دي او په کار ده چې د ستونزو د هواري لپاره بنسټیز کار وشي. د چارو یو کارپوه او د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د نړیوالو اړیکو مسؤل آزرخش افیزی:
زه ګومان نه کوم چې په دغه سي نمایشي مسایلو کې او تاګ اوراته کې دا مسایل حل شي. اساسي بنسټیز کار څه ضرورت ده؟ او د بینالمللي کنوانسیونونو چې د ترانزیت حق هیوادونو ته خوندي کړي، هغه باید ټینګار وشي چې دا په بشپړه توګه تطبیق شي په ازبکستان کې او په نورو هیوادونو کې.
فاینل کې د اقتصادي چارو یو شمېر نور کارپوهان بیا وایي چې که له ازبکستان سره شته سوداګریزې او ترانزیتي ستونزې هوارې شي، نو په سوداګریزه راکړه ورکړه کې به د پام وړ بدلون راشي. دوی له افغان حکومت نه غواړي چې د سوداګرۍ او صنایعو په برخه کې د ستونزو د هواري لپاره دغه شان خپلو هڅو ته دوام ورکړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
قدرت الله نیازی آزادۍ رادیو ته په خپل لیږل پیغام کې لیکي چې د لغمان ولایت الینګار ولسوالۍ د منګلو کلی کې یو ځل بیا په وینو ولمبېده، او دوی وایي د ملي اردو د یو هوان د مرمۍ لګېدو له امله د یوې کورنۍ شپږ تنه مړه او څلور تنه ټپیان شول. دا زموږ د دې دوست نظر دی، ځکه چې په دغه سیمه کې سیمه ییز چارواکي وایي چې دا کار د وسلوالو مخالفینو دی. شریف احمد پریشان د زابل ولایت څخه په خپل پیغام کې لیکي چې د ولسمشر نه هیله کوم چې د مقر ولسوالۍ عملیاتو ته دوام ورکړي. عبدالواسع مخلص د لوګر له برکی برک نه وایي تر هغو چې اداري فساد په دولتي ادارو کې له منځه ولاړ نه سي، د امنیت ټینګښت، د اجتماعي عدالت پلي کول او د قانون عملي کول ناممکن ده. د ماشاءالله فهیم په نامه یو دوست له روزګانه پیغام را لېږلی، دی وایي ولسمشر اشرف غني باید تر ټولو مخکې امنیت راولي او بیا له اداري فساد سره مبارزه وکړي. یو بل دوست چې خپل نوم نه دی لیکلی وایي له طالبانو هیله کوم چې سوله دی نه ردوي، سوله د افغانانو ضرورت دی، طالبان هم افغانان دي، د جنگ پر ځای سوله ایز تبلیغ بهتر دی نه جنگ. قدرت الله سپېڅلی د کندهار ولایت څخه لیکي ولسمشر اشرف غني دی هند ته په خپل سفر کې پر اقتصاد او بېوزګاري خبرې وکړې، ولې چې بېوزګاري تر بل هر وخت زیاته سوې ده. شفی جان زدران د خوست د نادرشاه کوټ څخه لیکي دلته تاسو ستاسو د څپو تر څنګ د یون پنامه راډیو ستاسو په څپو ډیر تاثیر اچوي. او سیف الله د سپین بولدک څخه لیکي زه غواړم چې اف ام راډیو په سپین بولدک کې فعال کړي. ستاسو نظرونه مو واخیستل او ان شاء الله په دې ارتباط به مسؤل کسان لازم اقدامات وکړي. دوستانو که تاسو غواړئ د افغانستان سیمې او نړۍ په ارتباط پر بېلابېلو مسایلو باندې خپل نظرونه څرګند کړئ او اس ام اسونه راواستوي، او که تاسو د افغان بي سیم سیم کارتونه لرئ نو کولای سئ خپل نظرونه د افغان بي سیم سیم کارت له لارې د 1313 شمېرې په واسطه تر موږ پورې راواستوي او موږ د خبرونه په جریان کې نشروو.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سارانه سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
تشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
دوستانو نن د شنبه ورځ ده او پر درو بجو باندې د خبری سرویس تر خبرېدو وروسته تر شنه اسمان لاندې یا زیر اسمان کبوت پروګرام هم خبرېدو ته چمتو دی. د دغه پروګرام په لومړۍ برخه کې په افغانستان کې د آزاد بازار په اړه بحث لرو او دوهمه نیمایي د افغانستان د پوهنې په سیستم کې موجوده ستونزو ته ځانګړې شوې ده. که چېرې تاسو غواړئ پر همدې موضوعاتو د خبرونې په خبرونه کې ګډون وکړئ، خپل نظر څرګند کړئ، نو د ازادي راډیو تعقیب کړئ. زموږ همکاران به وروسته تاسو ته له خبرونې سره د ارتباط شمیرې اعلان کړي. خوست وخت رسیدلی دی چې د تاندې څانګې اونیز پروګرام واورو چې په کابل کې زموږ همکار نورګل شفق برابر کړی.
تاندې څانګې
د ځوانانو خبرونه،
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو، په دې تاندې څانګې کې په ښوونځیو کې د حرفي مضمون او د تشبث په نوم د یوه ښوونیز پروګرام په اړه غږیږو چې دا مضمون د ځینو لیسو او مکتبونو د زده کوونکو لپاره څومره ګټور ثابت شوی دی. زه نورګل شفق یم له یوې بلې تاندې څانګې سره. دوستانو، د افغانستان د مکتبونو نوی ښوونیز نصاب که څه هم له یو لړ مشکلاتو سره مل و، خو ځینې داسې بدلونونه هم پکې تر سترګو کېږي چې زده کوونکي او ښوونکي ترې خوشاله ښکاري. په دغو بدلونونو کې یو هم د حرفې په نوم مضمون دی چې دمګړی یوازې په تیوریکي بڼه په ښوونځیو کې تدریسېږي. د پوهنې وزارت د ښوونیز نصاب د پراختیا او د درسي کتابونو د تالیف عمومي رئیس عبدالظاهر ګلستانی د دغه مضمون په اړه وایي:
په تعلیمات عمومي هم موږ کتاب د هرپی لرو، زیاتره برخه تویری کده چې معلومات مشاکر تور کړی دی، و ماتم نه هم کې درسي ساعت لري په پلان تعلیمي کې شامل دی چې دا شاګرد مسلکی کیږي نه، یو ایډیا او یو اگاهی اخلي د مسلک په باره کې، د هرپی په باره کې چالاکه ورسره پیدا کی. او بل د برخه چې مسلکی کیږي او دغه برخه څخه مثلا یو سند په مسلکی شکل لاسته راوړي، ما مخې در طرز وکړي چې د تخنیکی او مسلکی معینت انستیتوتونه دي، مکاتب دي چې هغه ډېر شرشتې لري. او درېمه حرفه برخه چې مختلف ورکشاپونه دایره کېږي، ځوانان کولای سي چې په هغو کې مثلا لنډمهاله اوږدمهاله ورکشاپونه واخلي چې دا د وزارت معارف او د وزارت کار و امور اجتماعي دخوا ځوانان ته دایرېږي، او په لنډ وخت کې یا په اوږده وخت کې هغو ته د یو مسلک او حرفې په باره کې زده کړه ورکول کېږي.
ملګرو، دغه مضمون ته ورته یو مضمون د تشبث تعلیمي او تربیتي موسسې لخوا هم د هېواد د څلورو ولایتونو کابل، پروان، بامیان او د ننګرهار په کابوت څلوېښت لیسو کې تدریسېږي. د یادې موسسې د پروګرامونو مدیره ګلغوټۍ سروري د دغه ښوونیز پروګرام په اړه وایي:
په څلورو ولایتونو کې تقریبا درې څلوېښت مکتبونو ته پوښښ لاندې راوستلی ده. شپږ ویشت د نجونو مکتبو زموږ سره دي او اولس د هلکانو مکتب دي. دوی ته وخت ورکوو استادانو ته چې نمایشات دایر کړي په مکتبو کې، دوی شاګردانو ته ابلاغ کوي چې خپل طرحې ولیکي، هغه ذهنیت د تجارت په برخه کې که کوم شاګرد لري او دا یو فرصت دی، یو زمینه برابر کېږي چې هغوی قلم واخلي په لاس کې او خپل دا طرحې د کاغذ په مخ ولیکي، استاد خپله لولی تحلیل کوي او لس غوره انتخاب کوي، هغه لس شاگردان د خپل طرح دفاع کوي، بیا وروسته درې طرح انتخابیږي. د لس او درې اوم کال د غوایه په سلوره منیټر د لس غوره شاگردان نه درې شاگردان انتخاب سو چې د لس غوره شاگردان په منځ کې وځه کوون کې دنجونو او درې الکانو چې یوې د پروان ولایت او یوې د خواجه مسافر د ولسوالۍ نه او یوې د رحمان بابا.
ودان دیو رونا او دوستان دیو رکھے فاصلے دیوی یو تر بل قربان دیو یو تر بل قربان.
په ځینو ښوونځیو کې د تشبث په نوم د دغه مضمون د تدریس په اړه مې د ښاغلي ګلستانی نظر وپوښت. د ده په قول:
په نوم د سایف یو موسسه ده او دا موسسه د وزارت معرف سره یې یو تړون کړی دی چې دوی په بعضو ولایتو کې په بعضو مکتبو کې نظر د هغه ولایت یا د هغه مکتب په خپل خوښه دغه کتاب من هیڅ ته مومې درسي یا مثلا افټر ټایم یعنی وخت غیر رسمي څخه د دې کتاب څخه شاګردان ګټه اخلي. ولې دا په پلان تعلیمي کې رسمي مضمون نه دی، د وزارت معرف په پلان کې شامل نه دی، ولې دا مضمون یې بد مضمون نه دی، ښه مضمون دی، هیرپاته یو ایډیا ورکوي.
همزولو موږ د کابل د دشت برچی سیمې زینب کوبرا لیسې لسم ټولګي ته ورغلو چیرې چې یوې ښوونکې همدغه مضمون زده کوونکو ته ورزده کاوه. او بیا مو څو زده کوونکي وپوښتلې.
فاطمه غلام سخی هستم. مضمون تشبع در اصل یعنی هدف
کوزه. فاطمه غلام سخی هم تشبع مضمون یعنی د منزل او هدف ټاکل. لکه څنګه چې دغه مضمون په یو کیسه کې لیما د عبدلو په برخه کې مهارت لري، همداسې زه هم کولای شم په یو برخه کې استعداد او پوهه ولرم، لکه انګلیسي ژبه چې زه خاص مهارت پکې ولرم او په راتلونکي کې نور وروزم.
که موږ ولولو چې څومره په یو کار کې ښه فعالیت وکړو او څومره کولای شو چې ګټه ترلاسه کړو. سکل زغورم چې د غنم پروتین جوړ کړو.
فرزانه کاظمی هستم. خود مضمون تشبوز یک نوع مضمونی است که استعدادها را رشد میده.
فرزانه کاظمی هم په خپل تشبوز مضمون داسې یو مضمون دی چې استعدادونه روزي او د دې لامل ګرځي چې انسان په ځان متکی شي، بل چاته احتیاج نه وي، بلکې خپل ټول مشکلات په خپل حل کړی شي او دی وو ساده کار په مرسته ځان داسې بس یکړي چې نور تری درس واخلي.
موږ زموږ معلومه مزستو مستفاده کنه.
اسم آلیاس وخت کې امی مضمون تشبوس خواندم، می‌خواستم که یک آید از خود بشه باشم.
اسم منم آلیا ده. کله می چې مضمون ولوست نو ما سره هم دا فکر پیدا شو چې زه باید په خپل ګټه وټه وکړم. بیا می د سر میزه او پوښونه او د نورو توکو اوبدل پیل کړل. خلک ډیر اخلي. هر یو فصل یو نیم سل افغانۍ خرڅوم.
د همدې لیسې یوې زده کوونکې مالقه منصوري تیر کال په یاد پروګرام کې لومړی مقام ګټلی و. دا د خپل بری او د خپلې طرحې په اړه وایي.
داسم په هفته امتحان کرده بودم که پست چهارمغز پست انار
معلوم ټولګي رئیس په دې طرح کار کاوه. د غوزان او انارو له پټوکمی د ویښتانو د رنگولو مواد جوړ کړل، خو څوک نه و چې ما سره مرسته وکړي. بیا چې زه لسم ټولګي ته ورسیدم نو د همدغه تشبث مضمون په مرسته مې د خپل کاروبار د پیل او پیاوړتیا لپاره ځینې مهارتونه زده کړل. لومړی زه په اتیا غوره کسانو کې انتخاب شوم، بیا په لسو او بیا په درو غوره کسانو کې ما لومړی مقام وګټه. سین لیکی را کرد او یو چه نقدی جایزه هم را کرد. بیا پا دو تجارتی جلسو که ده گدون بلا نرا کرد شوا. حال تمی برخوا خسته. زپا دی پو هشوام چه چنگ خپل تجارت پرخوالیشم. اوس نور مصنوی رنگونه دول دول زر رونه لری. خو ده طبیعی رنگ دی. کار روزگار می خده. یو بوتل پسل خرسوام چه کم زیاده چلویخت رو پیدا تا پی که پاتی که گی. خلق می تشویقوی او پخپلو گتر شوی و پیسو ده مکتب ده درسونو ترسنگ چو کورتون هم وایم.
آمادگی هم میرم ریاضی انگلیسی فیزیک اینا می خوانم.
دوستانو دریم مقام هم ده همده لیسی زدکون که آمینه شهابی او دویم مقام ده ننگرهار ده علایی علی لیسی زدکون که خایسته غفرزه گتلی و. پا ننگرهار که زموگ همکار شا محمود شنواری آغل غفرزه ده حقی ده تره پاده پختلی. آغل غفرزه وایی؟
ته چې وزما د خزنانوی په حق لوتی د چشمی خان چې د خزنانوی په نوم په جلال آباد په خار کې د زیاتره نارینه نانوی غان شته د خود خزنانوی نشته. نو یعنی ډیر زیات جالب و چې هغه څه چې په جلال آباد خار کې نشته نو ما د هغه په اړه فکر وکړ. ما ته د انګیزه را پیدا شو چې زه باید دغه طرحه ولیکم. نو دا مې ولیکله او هغه مې تر ریزي کړه. په کال کې څومره عاید لرو، مثلا په میاشت کې څومره عاید لرو، کومه ګټه عایدات څومره دي، زموږ مصارف څومره کیږي، د ټولو په اړه مې ولیکله. یوه طرحه مې ولیکله، یوه 15 بهترینو کې راغلو، دغه څخه وروسته لس بهترینو کې راغلو. بیا خوشبختانه جلال آباد پسته اوله شوما او همدارنګ د افغانستان پسته یل سلور ولایتونو پسته دویمه شوما. ټولګي کې هم راته یو پروګرام ونیو چې ډیر زیات تشویق کړم.
غفر زی زیاتوي هغه څه چې په خونځي کې زده کړی وو اوس یې عملی کوي او ښه ګټه ترې ترلاسه کوي، چې له عمله یې که یو خوا خپل یو د کورنۍ اقتصادي ستونزې حلوي نو بل خوا یې د خپلې کورنۍ سترګې هم ورپسې جګی دي.
ګټه یې خو ډېره زیاته، ځکه چې په اقتصادي برخه کې هم کولی شم خپل کورنۍ سره، مثلا اقتصاد کې د کورنۍ مرسته وکم د هیواد اقتصاد پیوړی کوي او همدارنګ دغه جامع چې څنګه کومه یو د حسین په جلال آباد کې د خود ونډ مختلفو چارو کې کار ده نو د دې لپاره کولای شي چې ډیر زیات یعنی فائدہ ورسیږي خزه ته خزینه کارکونکي کار کوي خپل ستونزې په خپل حل کې مشکلات کوي مشکلات یې خپل اقتصاد کې خپل د مثلا خاون ورور پلار دی ټول سره مرسته وکي سترګې موچت شوي په کور کې او همدارنګ د پلار سترګې موچت شوي په ټول مقام کې زمونږ چې ما کولای شي دغه مقام ترلاسه کړم
خدا کل وړ برجنا م جوړوا زان ته سړک زان ته خون زای جوړ کا و چډو ډي اوخرا قلم را واخلا پدې نړۍ کې زان ته زای جوړ کا
تاسو لا آزادی رادیو تاندې څنګه خبرونه ته غوږی دا او د آزادی رادیو نور خبرونه په دې انټرنیټي پته هم موندل شي www.azadiradio.org
پدې نړۍ کې زان ته زای جوړ کا و چډو ډي اوخرا قلم را واخلا پدې نړۍ
همزول ل زینب کبرا لیسه په کابل کې د رحمان بابا علی لیسه ته ورغلو په دې لیسه کې هم د تشبث پروګرام مضمون تدریسیږي د دې لیسه یو زده کوونکی چې د دې پروګرام لپاره یې د تازه مڼو تجارت تر هلرله او تیر کال په لسو غوړ زده کوونکو کې راغلی وو راته وویل
زه احمد زیایم د رحمان و د عالی لیسې د یولسم ټولګي زده کوونکی یم د تشبث کې هم زما طرحه چې وه د تازه مڼو بره په دې طرحه کې لومړی خو زه 50 بهترینو کې وتم بیا وروسته لس بهترینو کې زه هم کامیاب شوم هغې ته موږ ته ښه سیمینارونه هم د دا کل ښه درسونه موږ ته ویل د تجارت په اړه همدا مثلا په هغې کې درسونه وو د تجارت په اړه وو همدارنګه چې څنګه په بازار کې بازیرابي وکړي او خپله د مشتریانو سره ښه وضع کول ښه سلوک او اخلاق کول د خپل مال مړی سرمایه چوری په غیر سرمایه مو وکړه چې هغه ګټه وکم ښه نتیجه درلود
د رحمان بابا علی لیسې یو خون کې منهاج الدین وهاج می وپوښت چې یاد مضمون د دې لیسې زده کوونکو ته څومره ګټه کړې ده نو د ښاغلی وهاج ځواب وو
د تشبث مضمون شاګردان ته مفید واقع شوی هغه د دې د پاره آماده کوي چې په خپل ځان متکی کی او آینده مطمئن ځان ته جوړ کی او بالاخره د باردوش د فامیل نه څه بار کم کی په خپل په غاړه یوسي نو دا مفید واقع شوی
دوستانو د اغلی ګلغټې سروري په وینا کڅه هم دوی لز د کوونکو سره کومه لویا مالی مرسته نشي کوله خو دوی د ځینو نمایښونو یا نندارتونونو په برابرولو سره نور د کوونکو هم ورته فعالیتونو ته تشویق کوي اغلی سروري
لمړی مقام ته مونږ پروسه کړل $100 مادي مرسته مور سره وکړه د تشویقي باندې پر اساس او دوهم ته مونږ $15 او دریم ته $50 مرسته وشوه چې دا نمایش کولای شي چې یو زمينه برابروي هغو شاګردانو ته چې هغوی علاقمند دي استعداد لري د تجارت په برخه کې دوی کولای شي خپل تولیدات شروع کړي په خپل مکتب کې په نمایشاتو برخه واخلي او دغه تولیدات هلته په نمایش کې کیږي په غیر مستقیم ټول شاگردان تشویق کی گیدی تا چه که استعداد ولری نو لاس پا کار شید
وقت در نصیر ده خو تیر شوه نده پلو بچیو تا کتاب ورکا وقت در نصیر ده خو تیر شوه نده پلو بچیو تا کتاب ورکا ورتا کو مینا چو خبری ورکا هری پختنی ته زواب ورکا لدی خیستا لدی نازک گلابنا گلی انسان گلی سڑای جوڑ کا
هم ټول خوخیاران وای چې یو کار کسب یا حرفه زده کړو بیا سر ته کېږده خای کله دې په کار شي او بیرته راواخلي نو د درسونو ترڅنګ څومره ښه ده چې د یو چا یو بل هنر یا کسب کار هم زده وي له همدې سره نننې تاندې څنګې رانغاړو له ټولو هغو دوستانو مننه چې د تاندې څنګې فیسبوک پاڼې خوخه کړې ده نظرونه را سره شریک کړي او پیغامونه را ته پریخي دي تاسو هم کولای شئ تاندې څنګې پر فیسبوک پیدا کړئ نظرونه او پیغامونه را ته پریږدي پته ده facebook.com/tandisangi او دا هم زما بریښنالیک پته ده shafaq@rferl.org په مخه مو ښه
شیرزاده د سرو لالونو وطن له جنگس کړه خوشالي غاړي په خایستونه ښکارا ښکارا کړه اوس د نړۍ سره سیالي غاړي تماشی تئی جہان راشی دا وطن دا سی گلالائی جوڑ کا وہ چھڑو ڈائی اخرا
خورا قلم را واخلا و دی نړۍ کې ځان ته جوړ کا. Shkara Diva.